द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. زما تاسو قربانه منزه شهید
او زم ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو پام را ګرځو د مهم خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان پوځ وایي د لاهور ترهګر برید وروسته یې پنجاب صوبه کې د عملیاتو په وخت په لسګونو مشکوک کسان نیولی دي. چارواکي وایي د استخباراتي معلوماتو په بنیاد په عملیات جاری وي.
میں سب سے پہلے یہ کہ جی کوئی گڑ بن چکا ہے, میں یہ کہوں گا کہ انٹیلیجنس اسیسمنٹ ہے.
ہاں خواہ د خیبر پختونخوا اسمبلی د حکومت لخوا سرکاری لارو او ودانو لپاره عامو خلکو نظم کو اخیستلو قانون کې د بدلون فیصله کړي. په دغه قانون اسمبلی کې د بس پر محل ویل شوی دی چې عامو خلکو ته د ځمکو لپاره ډیر کمی پیسې ورکول کیږي.
بعض د نوخار ایم پی اے قربان علی خان پیل کړو او وی ویل سرکار په نوخار او صوابیا کې د عامو خلکو نه د انډسټریل زونز د پر لس زره کنال ځمکه په 15,000 روپیا کنال اغستې ده او اوس احتجاج کوونکي په هری پور جیل کې بندي کړي دي.
او ملګری ملتونه وایي یمن کې د جنگ لا عمله په زرګونو ماشومان وژل شوي. یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې اوږدې جګړې دغه هیواد ماشومان د تباهۍ سره مخ کړي.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو لنډیستا.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله وای صوبې کې د عملیاتو په وخت نږدې 15,221 مشکوک کسان نیولې دي. د خبری غونډې په وخت وزیر وویل نیولې شوي 15,000 کسان یې خوشي کړي دي, خو یوازې د 200 نه پلټنې روانې دي. نن په اسلام آباد کې شریک خبری غونډې ته د وینا په وخت د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید او د پوز ویان مطبوعاتو سره خبرې اترې کړې دي. د پوز ویان وای پنجاب کې ورته د مشکوک کسانو په حق لا استخباراتي معلومات دي, خو دا خبره د وخت نه مخکې به وي که دا ووایي چې پنجاب د ترهګرو ګړ یا مرکز ګرځېدلی دی.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې امنیتي چارواکي وایي د پارلمان مخې ته احتجاج کوونکي نږدې 200 مظاهره چانی ولی او بیلابیلو زندانونو ته لیږلي دي. د دوی په وینا نیول شوي کسان د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری پلویان دي.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي یمن کې د 12 میاشتو راهیسې د جاري خونړۍ جګړې له وجې په زرګونو ماشومان وژل شوي. رپورټ زیاتوي په تیزۍ سره خرابیدونکې بشري صورتحال د خلکو ژوند تباه کړی دی. رپورټ وایي یمن کې دننه خپله جګړه روانه وه, خو تیر کال د سعودي عرب لخوا د حملو وروسته جنگ تیز شوی دی. د یونیسف نماینده وایي تیر کال کې 900 ماشومان وژل شوي دي او نور 1,400 ژوبل شوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لاهور د خونړۍ پیښې وروسته د امریکا سفر منسوخ کړی دی. ټاکل شوی و چې نوموړی به واشنگټن ډي سي کې د نیوکلیایي امنیت په اړه سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د مارچ له 1 نیټې نه تر اپریل لومړۍ نیټې پورې کیږي.
د امریکا یو نوین سیاسي نظر پوښتنه یا سروې ښایي چې د ریپبلیکن ګوند ووټران د صدارتي زغل لپاره د نورو دوه کاندیدانو په مقابله کې د پراپرټي کاروبار کوونکي عربپتی ډونلډ ټرمپ مرسته کوي. د ډیموکرات ګوند دواړو کاندیدانو پخوانی خارجه سیکرټر هیلری کلینټن او د سینیټر برنی سانډرز په حق لا د خلکو د مرستې رای نږدې ده. د ان بی سی نیوز نظر پوښتنه ښایي د ریپبلیکن 80% خلک د ډونلډ ټرمپ مرسته کوي.
بلې لورې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جان کیری ویلي امریکا او ترکیه دواړه د داعش وسلوالې ډلې باندې د نور فشار زیاتولو په سر د نورو خبرو اترو پلانونه جوړوي او غواړي چې دغه دواړه هیوادونه په ګډه سره د داعش توندروي ډلې پر ضد مبارزه وکړي.
د امریکا صدر باراک اوباما په خبریالانو غږ کړی چې د خپلو رپورټونو لپاره زیاتې پوښتنې یا غوښتنې وکړي او ژورې څېړنې هم ولري. دا خبره صدر باراک اوباما تېره شپه امریکا کې د صحافت د ازادۍ په اهمیت وینا کې کړې.
د سې شنبې په سهار د مصر هایجک شوي الوتکه د قبرص په لارنکا هوایي اډه راکوزه شوې او پکې ناست ټول مسافر خوشي کړل شوي دي. چارواکي وایي چې د الوتکې د راکوزېدو څخه وروسته تختوونکي د الوتکې کې ناست ټول خلک خوشي کړي دي, خو الوتکه کې د 5 غیر ملکیانو په ګډون د جهاز عمله موجوده ده.
د امریکې د انصاف محکمې د اپل کمپنۍ د جوړ آیفون د ډیټا معلومولو یو لار لټولې ده او هغه دا چې د دې تفصیلات به عامو خلکو ته نه ښکاره کیږي. د دې وروسته د پلټنو مرکزی ادارې یا FBI او د اپل کمپنۍ ترمنځ لانجه ختمه شوې ده.
د امریکا متحده ایالات وایي د بلجیم په بروسلز کې د تیری اونۍ تر هغري پیښې په حقله ډېر څه کول پکار دي. د سپینې ماڼۍ ویان جو ژورنالیست ویلي د بروسلز په هوایي ډګر او ریل ګاډو په سټېشن حمله موږ ته د استخباراتي شبکو او ملي امنیت د ساتلو پروسې رایادوي کوم چې په کار دي په صحیح توګه سره عملي شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د ډیوري جو خبري خبرونه تاسو واوریدله وخت شوې ده د بل ډیوي او دغه خبرونه به تاسو ته زموږ همکار بیروز خان سی وړاندې کوي او تاسو نننې کومه برخه چې ده هغه د دغه په حق لده د پښتنو اصل نسل چې تاسو تل د بیروز خان سی سره اوریستري مشه بیروز خان سی
ډیر مننه خوشاله اوسئ منزه شهید او ارباب محمود ګران اوردونکو زموږ له خوا احترامونه سلامونه څنګه چې تاسو زموږ د همکار منزه شهید نووریدل د پښتنو د اصل نسل پاره چې زموږه کوم خبرونه روانه ده نن به پکې بیا د تیر ونه چې زموږ کوم نیمګړی بحث پاتې شوی دی د نوروز سره د دغه عیسایت د عیسایانو د مذهب دی یعنی عیسایت دغه مذهبي ورځ ایستر او ورسره د هندوانو د یو مذهبي تہوار هولی چې هغه د رنگونو یو هغه میلموي او د شانتي دغه یو مذهبي تہوار هم دی یو رسم هم دی روان دي د ډیر مودونه په دې باندې باندې بیا خبرې ترې کوزه چې په تیر خبرونه کې زمونږ ملمنو ویلو په دې باندې باسونه به پکو نو ام پتیر خبرونه کې د سدل جان برخ سب خبره نیمګړه پاتې شوی و د غینو پس به حبیب الله رفیع سب به خپل خبره کوي او ډاکټر رفیع الله خان چې مر سره ملګری شي هغه خپل برخه لې زمونږ سره زمونږ دوه میلمانه د کابل نه د پښتو جبه یو او د پښتو د تاریخ یو زلاند ستوري یو دانشور حبیب الله رفیع سب ملګری شوی دی. رفیع سب تاسو ته په خیر اغلی ویم.
سلامت خیر ستاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر راغلی او دغه شانتي د پښتونخوا نه یو بل خوږ مشر یو ستوري یو معلوم نوم یو تحقیق کوونکی او لیکونکی سعدالله جان برخ صاحب مرګری شوی دی. برخ صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی ویم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. او زمنګ ډاکټر رفیع الله خان سبم په لګو شبو کې سره ملګری شي نو هغه چې څنګه راشي هغه ته بیا په خیر راغلی وایو. خو نن د هغه تیرې خبرونه چې کوم نیمګړې برخه ده هغه تاسو هم ویل د بلا رفیع صاحب خبره پی هم پاتې ده او کې د شریف الله خان سبم هم خبره وکي چې منګه د نوروز خبره کوله دغه سره تړلې یو دور دی یو تهذیب دی د دې پترس کې بیا موږ د ایستر خبره کوله چې تاسو بیا ویل چې دا ایستر خبره ده چې کله جمع واوړي نو دغه شانتي د اختر په دغه کې هم موږ چې دغه سره هم د تیر خبره تاسو کوله ولې د دې سره سم دوه نور یو د ایستر چې هغه په لاهور کې په عیسایانو خورانو باندې ور سکور کو یو ډیره خنړی پیښه وشوه او بیا چې د طالبانو کوم یو تنظیم دی جماعت الاحرار په نوم باندې هغه ومنله چې او دوی دغه ځانمرګې برید چې کړی دی د دوی هدف چې هغه هم دغه د ایستر یا د عیسایت د مذهب منونکي د هغو د اختر د خوشحالۍ دغه موقع وه. دې سره سره د هندو مذهب چې کوم هغه تیر ونه شوه دی د رنگونو اختر د هغوی چې هغه ورته غوي زیننن هولي او بخي ډیر مننه ډیر مننه. نو زه غواړم چې برخ تاسو خبره نیمګړې پاتې شوه تاسو چې په دې باندې نوري خبرې کوو او هغه هم دغه سره تړلې د جمی د موسم سره د تیرېدو او بیا د سپرلی د راتګ د نوې ژوند د نوې شینکی د راتو کېدو دغه د ژوند علامې دي چې کله د پجمی کې دا ونی بوټی هر یو هغه چې کوم دی هغه د یخ تلاسه هغه وي د هغې حسن نوی ژوندی خو ضرور وي خو نو په دغه باندې که خبره وکړو چې دا درې اخترونه تقریبا د یو بل سره په یو ځای کې دي سم په دغه کې دي یو بل پسې دي یا لږ ډیر د هغې کې ورځو کې فرق دی خو ټول داسې دي لکه د سپرلو ځکه چې دا د هولي ته وګورو رنګونه نو رنګونه هم د سپرلي نشان دی که دغه ایسټر ته وګورو دغه ایسټر هم د جمی تیروتنه ده او د سپرلي راتګ دی ورته په خیر علي دي او نوروز یاره دیقان ورځ خو دغسې ده نو ښه برق صاحب نو زه تاسو ته مایک سپارم تاسو غوښتل چې په دې باندې بل نور خبره هم کوو
نو خبره په ما دا کولی چې تفصیل سره ډېر مونږ دا خبره کولی چې د اخترونه چې کوم دي دا تاسو درې یاد کړي نور به موږ د مختلفو مذهبونو خلک یو خو دا مذهبونه چې کوم دي نو دا اول خو د دې طرح طرح واقعیت نه زه خدای شته چې ډېر افسوس په دې راځي چې مذهب راځي د دې لپاره چې انسان ته هم ښېګړه ورولي دا وښایي خو افسوس مقام دا دی چې بیا وروستو د مذهب دغه اصلي تعلیمات چې کوم دي هغه پرېښودی شي او بعضې خلک پکې د خپلو خرابو خویونو او د خرابو جذبو ځغرانو باسيبونو هغه مذهبونو نه داسې شیزونه جوړ کړي چې د یو بل لپاره قابل د نفرت شي
غضب ته جوړ شي
یو مذهب چې کوم دی نو هغه هم داسې نشته چې هغه د وینې تویول اجازه ورکړي یو مذهب هم په دنیا کې داسې نشته او داسې مذهب به ولته ویل چې په ټولو کې به د انسان د وجودو منع شوی وي چې انسان وځي چې دا ډېر یو دی عظیم جرم دی په دغه باوجود هم د مذهب په نوم باندې خلک کوي نو نو نه یم پوه چې دا څرنګ ذهن وي او دا څومره هدف پورې مذهبي وي او آیا د دې مذهب ته رسمي تعلق وي او که نه وي نو دا د مذهبونو معامله خو په خپل ځای ده خو د مذهبونو کې حقیقت هم دا دی چې دا مذهبونه چې دي نو دا خو ظاهره خبره ده چې دا د پخوا نه راشروع شوي دي اول په بیولوژي مذهبونه بیا قومي مذهبونه شول بیا بین الاقوامي نو اوس یعنی مطلب دی چې مذهب بدلېږي انسانان ختي غیبېږي وقتاً فوقتاً نن داسې ډېر خلک شته دی چې نوروز ته او هولي ته یا ایسټر ته به د کفر علامې وي حالانکه کیدی چې په تاکي کوشش وشو د دې کله چې کوم یې هغه هم دا په ورونه باندې دی نو مطلب دا چې مذهب د دې کې چې دی او دغه چې کوم په ورونه دی دا انساني شی نه دی هم مکاني حقیقت نه دی دا زموږ سره تعلق دی موسم سره تعلق دی د انسان ژوند سره تعلق دی نو دا په دې دین کې چې نه دی ظاهره خبره ده چې د جنې یو ډېر طویل دور تیر شي چې په هغه کې انسانان هم ډېر په تکلیف کې ځناور هم ډېر په تکلیف کې مکم اوچک لکوي نو چې هغه تیر شي نو د هغې خوشحالي چې کومه ده هغه خو د انسان لپاره ده نو دا پخوا منځلې شوي دي مختلفو علاقو کې د مختلفو رنګونو باندې شکلونو باندې او د مختلفو میډو کېدو په انتظامات شوی دی تقریبات په انتظامات شوی دی نو دا چې کوم دی په اصل کې انساني دی خو بیا مذهبونه ولا لږ لږ جدا جدا رنګونه ورکړي نو مذهبي او د موسم د بدلې دو سره د دې تعلق دی او ظاهر خبره چې انسان د ځمکې زیر او ځمکې بدلون سره به هغه خوشحالي او خفګان دا راځي نو دا ټول تقریبات چې کوم دي دا د نوي ورځې هم دي د سپرلي هم دي خو دې لپاره یو بله یو ډېره عامه خبره ده چې یو بل ځل مونږ ونه کړی شوه او ما په کتابونو کې کړي ده چې په انساني تاریخ کې یو ډېره عامه واقعه شوې وه چې هغې ته مونږ د طوفان وایو چې مونږ سره په اسلامي تاریخ کې نوح علیه السلام طوفان دی په اندوان سره هغه د منو معراج طوفان دی او یونان کې هغه دغه طوفان دی د زیوس طوفان دی او په ایرانی ځمکه باندې دا د جمشید بتقدم کې هغه نور درې واړه چې کوم دي هغه د میدانی علاقو خلک دی نو هغه ته د اوبو سیلاب دی خو دلته څنګه ورینه علاقه ده نو دلته او مخته ورځو کې طوفان دی او هغه د ورینه د راوتو طوفان دی نو طوفان یو دی دا څلور واړه طوفانونه چې کوم دي څلور اقوام کې مختلف دا بالکل یو شان دي تفصیلات یو شان دي د دې د کردارونه یو شان دي د دې د نزول یو شان دي بیا د راوتو ورځو چې کوم ده نو هغه هم یو شان دي نو دا ټول چې کوم دي د دې انسان هغه ورځ سره تعلق دی ساينس نن سبا چې کوم طبیعت دي هغه دا وایي چې دا د ورین دور ختم شو ورین یعنی او یو شو لکه کله د ور د طوفانونه چلیدل نو دا ختم شو نو اخیری طوفان چې کوم دی هغه تقریبا د مسیح نه اتزر کاله وړاندې راغلی دا اخیری او غالبا چې دا مخه طوفان دی کوم نه چلیدل کې درا وطن بیان یې کړ نو دغه وخت انسان کوم دی یو خو دغه نه را بدل شي هغه ورځ خو ته نه معلومه یا هغه کوم ورځ او کوم ورځ نه دا ځکه چې په خوا د تاریخونو دغه داسې خورنو نو هغه سره دا دغه د سپرلي دا موسم چې کوم دی دا هم د واورې نه د راوتو موسم دی تقریبا نو هغه سره دا دغه واقع دا یو دغه منزل شروع شول چې هغه ته د نوروز ورځ وایي نو دا د دې د اهمیت ته د دې خبرې د بیا بیا تکرار بلکې غواړم چې مطلب چې بونه تر خپل د نفلتونو بنیاد ته نه جوړول یو بل ځل ته یو بل څومره د افسوس خبره ده چې د خوشاله رنگونه افغانستان کې له روز دغه ته نه لګول سر خو او هندستان کې پکې رنگارنګ رنگونه اشندل شي ایسایان په دې ورځ باندې غالبا چې رنگارنګ هغه رنگ کړي یو هغه هغه کړي دوه هغه هغه کوي دې د انسان لپاره د ژوند رنگونه دي او موږ پکې د انسان د ژوند رنگونه ځکو نو دا چې زه غوښتم چې دا د انسان ترقی څو نشي ویلې د انسانیت په تنزل ورته ویل شي نو دا د تنزل د انسان د پریوتو د انسان د خون خار کېدو زناور کېدو دغه څه کوم دی دا عارضي شیونه دي دا د مصلحتونو د وجې نه جوړ شوي دي اصل انساني دغه هغه دي چې دا د تعلق د ځمکې سره دی د موسمونو سره دی د اسمان سره دی د عواملو سره دی نو دا
او برق صاحب برسه یو خبره پکې بلوم کو بسنت هم د پدې ورځو کې تقریبا نو بسنت کدا وګنو چې دا د پنجاب د خاورې
نه دا دا دغه د یو نوم دی اصل کې دا وسنت یا بسنت چې کوم دی دا امنت وای امنت وای هم وای وای تا او انت وای اخرتا هم انت ها دې ته همنت وای په هندې کې وته همنت وای دلته زمونږ په اردو کې یو دغه څه وته بسنت وای ها هو وسنت مطلب دا دی چې د اوسېدو ثابت شي کنه د اوره د مړي وسنت
او دوه خرج
او همنت هم انت د وره اخر ها د وره اختتام نو اغه نالي دي په مختلف دي دي هغه کې وته مختلف نمونه وي لکه اوس بهار موږ ته چې بهار وو دا اوماغا د جمشید وعاره ده وعاره نوی وعاره نو بهار بیا نو بهار بيات البحار لا الفاضي لا بيجيبوا ودغدي ها
ها اوس پګران اوردونکو ته وایي چې تاسو ډیوی ریډیو سره ملګری یا او زمونږه مېلمانه زمونږ سره دي سعد الله جان برق صاحب او حبیب الله رفی صاحب نن نه پوهېږم د ډاکټر صاحب رفی الله خان نمبر نه لګي نو کېدلی شي کوشش کوو چې هر وخت هغه مونږ سره ملګری شو خیر هغه په خبرونه کې ځان سره بیا واخلو او اوس زویم چې هم په دغه حواله باندې په افغانستان کې خو خو دغې یو جشن وشو هغه په ډېر د خوشحالۍ وشوې د دې سره سره د افغانستان یا د دغې سیمې خلکو د هندوستان سره زړې رشتې تګ راتګ موسمونه که بدل دي خو بیا هم ډېرې رشتې داسې دي چې تګ راتګ کېږي تجارت کېږي څوک په ښکته تجارت کوي څوک په بره تجارت کوي افغانستان د دغې ټولو لار ده او څنګه چې ډاکټر اشرف غنی صاحب په خپله یو وینا کې ویلي وي چې درې نیم اربه خلک ته چې هغه د افغانستان د لارې تجارت کولی شي هغه پکې د چین سره سره د دې ټول سنټرل ایشیا خبر هم کړی نو دا دومره مهم ځای دی افغانستان خو حبیب الله رفی صاحب تاسو د هر څه ته څنګه ګورئ او بیا د دغې نورې د دې سیمې د دې نورې دا چې کوم هیوادونه دي اوس یا کوم دغلته قومونه دي د هغوی قدرې مشترک څه دی؟
تر هر څه وړاندې د ډیوی ریډیو درنو اورېدونکو ته برق صاحب ته تاسو ته
مننه
خپل تاوده خواږه او د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. هم دومره خواږه تاوده زموږ
یو څه غلط فهمي دا دي چې ځینې کسان هم دا اوس د کوم ځای نه واورېدل. جمشید ایرانی بولي، جمشید د آریانا دی، د افغانستان دی، ایرانی نه دی. هغه وخت ایران نوم پارس و. کله چې مهاجرت وشو د ایران نوم تقریبا په 1940 کې یعنی یو سلو څو کاله وړاندې ایران نوم یې خود شوی دی، دې وطن نوم پارس دی. په دې اساس جمشید هم د افغانستان دی، بلخ هم د افغانستان دی، نوروز هم په افغانستان کې پیل شوی دی. نو په دې اساس وروسته بیا ایران ته دا رسېدلی، وروسته بیا دې منطقې ته، تاجکستان ته او د نورو هیوادونو ته. لومړی بنیاد یې په افغانستان کې ایښودل شوی او لکه څنګه چې برق صاحب وویل بنیاد یې مذهبي نه دی، بنیاد یې طبیعي دی، خدایي دی، یوه خدایي ښکلا ده پسرلی، چې خدای یو نعمت دی پسرلی. د دې سیمو خلکو ځکه د څلورو فصلونو لپاره جوړه ده، نو په دې اساس د پسرلي سره ژمی تېرېږي، یخ تېرېږي، کوثر غوري اخیر صاحب د خدای وبخښي د پېښور لوی فیلالوجیست و، هغو به اختر ته یخ تېر وي چې تاسې هم خبرې پرې وکړي. نو په دې اساس د پسرلي په راتلو یخ تېرېږي، ښکلې هوا بدلېږي، ګلونه غوړېږي، شنیلي شنه کېږي، مځکه ژوندۍ کېږي، کښتونه کرل کېږي، د خدای نعمتونه راځي. نو په دې اساس د نوروز ورځ ډېره زړه ده، د مذهبونو نه وړاندې ده. هغه وخت هېڅ مذهب نه و، 5000 کاله مخکې نوروز د جمشید لخوا شروع شوی او راغلی. البته زردشتیانو خوند ته اخیستی او نورو مذهبونو دینونو چې دلته ژوند کاوه د غونه استفاده کړې د نوروز د پخواکیو کې شریک شوي. دا چې اوس نوروز ته د کفر ورځ وایي دا ډېره نوې خبره ده، دا د ملایانو د حاکمیت نه راولاړه شوې. په دې څو کلونو کې چې ملایانو قدرت اخیستی، سیاست یې اخیستی، نو په دې اساس د خپل تسلط لپاره په داسې مسایلو کې هم دوی خبرې کوي. سره نه دي چې په نوروز کې کوم عبادت نشته، په شي کې چې عبادت نه وي هغه د اسلام سره ولې ټکر ولري؟ د اسلام سره یوازې هغه څه ټکر لري چې د یو بل دین عبادت پکې وي. په نوروز کې هیڅ ډول عبادت نشته، خوښي ده، د ګلونو سیل دی، د طبیعت غوړېدل دي، د کښتونو کرل دي، په خوښۍ په غرو په رغونو په دښتو په شنیلو کې ګرځېدل دي. نو په دې اساس دا یو طبي سوغات دی، یو طبي لورینه ده چې لوی خدای په دې خلکو کړي، او دا د دوی د اقتصاد لپاره یو بنیاد دی. دمدې ورځې نه دوی کښت کوي، دوی کار کوي، او د خپل ټول کال هغه زیار دمدې ورځې نه شروع کوي چې بیا د کال په اوږدو کې میوې اخلي، غلی اخلي، دانې اخلي، او خپل ژوند پرې کوي. په څنګ کې چون د خوښۍ ورځ ده، فرهنګي اړخ هم لري، یعنی په دې ورځ اتنونه کېږي، په دې ورځ لوبې کېږي، په دې ورځ اسونه ځغلول کېږي، په دې ورځ خوښۍ کېږي، او آریایانو به په بخش کې په دې ورځ د سامانی په نامه میله کوله. په دې میله کې به مشرانو، د کشرانو، ځوانانو چې نوي به ځوانان شوي وو، هغو ته به د مسؤلیت کمربندونه ورتړل، او د ټولنې مسؤول د مسؤول غړي په حیث به یې پېژندل، او دوی ته به یې ویل چې وروسته د دې باید په ټولنه کې شمېرلي ګامونه واخلي، او کارونه یې باید اجتماعي وي او د خلکو په ګټه وي. نو په دې ترتیب د نوروز او د پسرلي د راتګ بنیاد طبیعي دی، ورسره خوښي فرهنګي دي، او د غونه استفاده کول د اقتصادي اړخ دی، او دینونه هم چون دلته اوسېدل، همدلته د دینونو پیروان اوسېدل، هغوی د خپلو خلکو په خوښۍ کې برخه اخیسته. په دې اساس دینونو هم په ښه نظر ورته کتلي، او اوس هم څوک نشي کولی چې د نوروز مخه ونیسي، ځکه هغه په خپله راځي. نوروز وایي په دې پسرلي په راتلو پوه شوم جینکو راوړو په اوربل کې زیړ ګلونه. یا مثلا بله ټپه ده چې په لوی غرو د خدای نظر دی، په سر یې واورې، په لمن زیړې ګلونه. نو په دې ترتیب مثلا خوشحال بابا د خپلې شاعرۍ یوه زیاته برخه نوروز ته وقف کړي. د نوروز منت په باغ دی، په سارا هم، په ګلونو یې رنګینه کړله دا هم. په همدې ترتیب نور شعرونه ویلي، ځان له کومه را پیدا شو دا بهار. همداسې نورو شاعرانو د پسرلي ښکلون کې بیا کړې سینګارونه، دا د ښکارندوی قصیده ده. بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه. نو په دې اساس زموږ ولس په زرهاوو لنډۍ د پسرلي او د نوروز په هرکلي کې ویلي. زموږ شاعرانو په زرهاوو غزلې ویلي په دې برخه کې، او دا د خوښۍ ورځ ده، او دوی دا د خوښۍ ورځ لمانځي، او خوښي پکې کوي، او د خدای شکرونه پکې کوي، زیارتونو ته ځي، زیارتونو ته دعاګانې کوي، د غو ته د بخشش دعاګانې کوي. نو په دې ترتیب د نوروز ورځ یوه طبیعي ورځ ده، یوه د خوښۍ ورځ ده، یوه د خوشحالۍ ورځ ده. د دې ملت، د دې ځای د خلکو ډېره تاریخي ورځ ده، د دوی ډېرې خاطرې ورسره تړلې دي. په افغانستان کې په دې ورځ کې د منډیو بیرغونه پورته کېږي، توغونه یې، د دې لپاره چې لوی خدای په غلو دانو کې برکت کېږي او ټول کال دوی ته ورسېږي. نو په دې ترتیب د نوروز خوښي، د نوروز لمانځل د دې خلکو یو لرغونی دود دی، او هغه یې لمانځلی په زرګونو کلونو کې، او وروسته د دې هم هغه لمانځي.
اوس د زیارتونو ذکر تاسو وکړ، لږ شانته ویم چې ګران اوریدونکو ته یو بله خبره هم په مخه ورواچو. ته دوی ته به ډیرو ته به پته او ډیرو ته به نه وي دا معلوم چې د پښتنو په خاور د افغانستان په خوا دی، او که دې خوا د پښتونخوا برخه ده، ډیر زیارتونه لري د پښتنو په دې خاوره. ډیر لولو نمونه دي، معلوم معلوم نمونه دي زیارتونه. خو زه د دوو زیارتونو ذکر کوم چې د پښتنو په خاوره اوس نه دي. زه هندوستان ته پسې نه ځم، د پاکستان دننه خبره کوم. په پنجاب کې دا تاګنج بخش چې ورته وایي دا، او دغه شانتي د سیون شریف چې ورته وایي، په هغه کې په سند کې دا دواړه افغانان دي. برق صاحب، ډیرو پښتنو ته به شاید دا نه وي پته چې دا د دوی تاریخ څه دی، دوی څنګه دغلته. خو زه غواړم په دې باندې خبره ترې وکړو چې د زیارتونو د پښتنو په ټولنه کې هم یو لوی مقام دی. په دې باندې خبره ترې کړو، خو زموږ سره اورېدونکي دي یو دوه. نو ښه، ملک نایب خان صاحب دی. ملک نایب خان صاحب په خیر، اف آر کوهاټ. ملک نایب خان صاحب په خیر. وعلیکم السلام.
الو،
او ملک نائب خان صاحب، غږ مرازی.
الو،
غږ مرازی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر ملو
دبل سوک دی دبل را کده مند نه دکی
دغه ما ته ټول کار کړی دغه ولا ما اواز پکې چې بیروز خان صاحب
خسته سو اواز راځي وای خبره کوي
دا سي عرض مې کوو کنه چې دا دی د روسیې په افغانستان تر غلې او د دینه مخ کې دا فرصت فری نه و چې دا نو روس دا د کفر ریس دا او دا پلان نه دا دا سي دا دا سي دا کنه چې کله را افغانستان تر دا روس راغلو دی اغه نه بعد دا د شیاګان دی او دا سوریان دی او دا یهودیان دی او دا مسیحیان دی کنه دا هیڅ تا او دا څه شي دا څه شي په دغه دغه جنگ دی واجی دا خیر دی خلکو دغه زتونو یا په نسلونو کې د څور نفرت پیدا شو اخر دا واجی سوا
ملک نائب خان صاحب دای موږ مشران په خبره وو کی خو خبرم دغه د سعودي او د ایران سیاست مر سره راغه د هغوی فکر او سوچ مر سره راغه د هغوی خپل خپل د اسلام چې کوم برانډ دی هغه مر سره راغه او د هغوی چې کوم خپل تاریخي دښمنی ده هغه رااله هغه د پښتنو خصوصا زبر پښتنو د خاور ذکر وکم چې د پښتنو خاور ته هغه رااله هغه دلته کې د سټیټ ته خو هغه وروزل شو او بیا دغه کرکه او نفرت دومره خوش زمون مشران به بیا سم په تفصیل سره خبره وکي خو متین سلمانی لاندې کوتل نه متین سلمانی په خیر
بروس خان الله السلام علیکم ډیر زیاته مهرباني او الله پاک دې تاسو ډیر زیات عمر درکې زما خولي خولي پروګرامونه پیش کړئ چې زما جذبات را لړزي
مننه مننه خدای دې تاسو ټول خوشاله ساتي
تاسو ما مخکې زلزل ویلو چې دا کم جاسوسان تیر شوی دي کنه پښتنو کې خاص کر دا کله چې بر صغیر پاک وهین ته انګریزان راغلی
وو
یو داسې پروګرام هم تاسو منظم کړی دی چې موږ تاسو ډیر معلومات درکو
دی کې به خبرې کوو که خیر په دادی برخه به ذکر راځي چې د دې موږ د سیاسي د ترازو د پښتنو په خاور باندې کده پیر دی او کده مولا دی او کده خان دی او کده نواب په نوم باندې دی
دا اشاره مې دغه ته چې موږ د ارسنه
بالکل نه پریږدو بالکل نه پریږدو زموږ د پښتنو د تاریخ برخه ده او موږ به پښتنو ته د پښتنو تاریخ وایو
لکه څنګه چې تاسو دا شروع کړی داسې منظم پروګرام دی کنه لکه خچ کلونه وچلېږي
سمه ده که خیری خپ دې
محترم میلمنه مې یو تپوس درې چې دا پښتو لیک خو ډیر وس راغلې ده ډیر کم وخت کې کنه ډیر مخ کې پښتو لیک سو
اخو کومه جواب کی برق سه هم تاسو ته ویل دي او بغم ویل دي
ایو پښتنه مې دی بل نه خوګه مشرا ها
وای
یو پښتنه مې دی دادا چې پښتنو خپل منځ کې جګړو او د دین علاوه د جګړو نه علاوه ډیر نقصان او تکم یو اغیار قوم رسولې لري لکه موږ دې په دې لګ کوی کی کنه لکه خپل منځ کې موږ د غری کوو کنه دا بد قسمتۍ ده او دا چې کوم یو قوم په تاریخ کې تیر شوی ده نن راځي پوري ها یو ځل شپه راسمه پوري چې ډیر نقصان دې پښتنو مونډلې لري
سمه ده
مننه
جوابونه ته به درته غوږ بیا ته کې دي ریډیو اورې فلک نور دې د بنونه فلک نور په خیر
السلام علیکم برو خان صاحب تاسو ته تاسو مل مونته سلام کوم
وعلیکم السلام
تاسو دې دا ستا چې کومه خبره وکړه دا زیارتونو په بارے سه چې یو سیمون شریف ته او یو د دغان بخښته دا چې زمون په خیبر پختونخوا کې ډیر زیارتونه دي خو چې یو پختنه لرم د دغان بخښ بندې او په سیمون شریف بندې چې څومره غټ غټ یعنی وزیر اعظم راځي یا سر راځي یا نور داسې صدر راځي دا صدرونه په غوړای دا د کومه وجه په غوړای بس دې دا پوښتنه مله
سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام نو دې ته خو مزمو مل مانه جواب وي زه لول زبو غوړم چې برق سپ تاسو صدر شمه او
دا خبرې کې دی خو لري وړي وړي دي لري پکې موږ نه پکړل دي او بیا بیا موږ وکړو او دې کې یو بنیادی خبره چې کومه د اولنۍ ملګری وکړه
ملک نایب صاحب چې کړه
واو او چې زمونږ په دې ملک کې د روس د راتلونا پښ شیو سونی او وغیرہ وغیرہ دا څه څه نه دا نه فلسطین راځي دی نو دا وایي مطالعه خو به دا وایي او زما متعلق چې دا هغه ډېر بدل لږه دا نفرتونه چې کوم دي نو دا تقریبا د اخته ورځې نه شروع شوي دي چې کله د اسلام درې خلیفګان تیر شول
بلکې کله د پیغمبر اسلام د وفات سره وتړونه هم به بدنې
او تقریبا دا د وفات نه پسې کله د خلافت مسله اختلاف باعث شو یعنی قبیلوی یوی قبیلوی چې زمون نه وی بل وی چې زمون
او داغي داغي مړ مبارک پروت ته خخوله ته سکن پریږدي
او نو دا د دفترونو د غوډه خدود دی واضح مثال چې کوم دی نو اغا د یزید او د امام حسین یا د حضرت یو د ماریا نه شروع کیږي او زمون باندې چون کې د مذهب رنگ ډیر زیات غالب وي موږ اړه خبره لکه څنګه چې نوروز یا بل کوم اسلامي او غیر اسلامي پکې جوړي نو موږ دا چې راځو ته دی په حقیقت کې د امام حسین یا د ماریا او د حضرت علي اختلافات چې کومو دا دیني ډیر کومو دا دیني نو
خاندانی او قبیلوي
خبره دې ته او دا بالکل خاندانی د دې جرړې د هغه وخت شروع کیږي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دینو هغه دعوه د اسلام وکړه د اسلام نبوت آغاز وکړو نو دا حضرت مطلب او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دا د بنو هاشم نو د دې په مقابل کې د قریشو دیمه قبیله چې کومه وا هغه بنو امیه امیه چې کوم دی نو دا مالدار وو او هاشمیان چې کوم دی نو دا غریبانان وو عبدالمطلب هم شدومره لوی مالدار سړی نو خو د کعبې متولي وو نو د هغې د وجې نه عزت او احترام زیات وو یعنی مالدار خلک چې کوم دی نو دا بنو امیه وو لکه ابو سفیان شو
اثر رسوخ
والا شو او داسې دا ابو جهل شو دا ټول چې کوم دی نو دا د قبیلې د قریشو سردارانو نو چې په دې غریب شاعت کې پیغمبري راغله نو په مخيال کې نو تر 500 کیلومتره لرې مدینې ته ورته راغله د ختمولو لپاره هغه چې مذهبي خلک نو هغه دا غوښته وي چې د مونږ د غریبانو ته بوره چې کوم دی دی غاده چې تیږي پر هغه خلاره اوسو ابو سفیان او عاصم بن وائل او دای چې کوم دی دی په تیرابل سپو او د کمرکل سپو بدر کې مشمول هغه او هغه شپه دا او چې اسلام په زور سره روان شو نو دا هغه د پیغمبر بیا بل لار نه و او دا د مشهد سرمایدارو دا یو پالیسی چې اول دی یو څه مخالفت کوي او چې کوم دا وی دا خو چې بیا کله په هیڅ مخالفت کوي کوم نه پدې کار نه کیږي نو بیا په شامل شي نو دا د دې د دېم کول چې کوم ابو سفیان او غیره چې کوم دی هان دا چې هغه اندا اندا ویږي چې کوم دام ټول په کې شاته په اسلام کې داخل شول اسلام یې راوړو هغه شول خو تر بورګلی او هغه بنو هاشم سره رقابت خو په ذهن کې نو چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو یو د دې څلور د دې شپږ کال نور تیر شول د خلافتونو د اختلافات هم پکې راغله نو بنو امیه تا مکمل او شو نو اوراله د حضرت عثمان په وخت شروع کې هغه اوراله شروع کو هغه نه بیا په جنگ کې د راغلو چې حمله په شي او په برحال د هغه په نتیجه کې د معاویه باندې عناصر کې د سردارانو زامنو هغه ورو په دې اقتدار باندې قبضه شروع کړه او دا غوښته کړه دا د کربلا واقعي چې دا د کوم دا د کې مذهبي معاملې ډېر کم وا د بنو امیه او د بنو هاشم تر ګورولي وا هغه تر ګورولي چې کوم دا چې په د بل سید بنو هاشم کې کوم دی نو هغه چې دا جذبه نه وا اخو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولاد او وزتلی او دغه خو د اسلام دغه کولې خو چې د اسلام په وجه باندې باندې مې کدان کې د نو بنو امیه او نو خو بنو امیه وی چې ولې به دې په موږ کې دا غریب او مهاجر نو موږ خلک دی او دا راغ لرن چې با موږ ته سرداري کوي نو هغه په مقابل کې ماویا لغو کو چې یزید په دغه باندې قبضه وکړه د دغه وخت نه د شیعه او سنی او بیا غیلا خلکو بیا مذهبی رنګونه ورکړل او مذهبي دغه تل جوړ کړل او بیا د اختلافات یو بیم بیا چې د ایران او د عرب ورخ رقابت هم جوړ شو، عرب قومیت او ایرانی قومیت دا هم په کې راغلل. نو دا اختلافات چې دي دا په دغه کې د امویو نه بیا عباسیانو سلطنت واخیستو، د عباسیانو نه بیا مصریانو واخیستو. دا اختلافات چې کوم دي دا بنیادي طور څه بل شي او مذهبي رنګ به په دې ورکوي چې د مذهب باندې خلک راټولېږي، د مذهب په نوم باندې خلک جنګ ته تیارېږي. مذهب یو ډېر جذباتي شی دی که نه، د سړي جذبات ډېر زر ګرمول شي، نو چې مذهبي رنګ ورله ورکړي نو هغه جنګ تود شي. او که ورته ووایي چې نن دې سره زموږ تربجني ده، هغې چې به څوک ورته رکېږي په نه ورته رکېږي. دا دا موجوده چې کومې باندې دي چې څوک ورته جهاد وایي، څوک ورته دشتګردي وایي، دا هم د اهل اقتدار او اقتدار چې غواړي او شته په لاس کښې نه ده، هغوی تر منځه یو یو قتل مواد ده چې
بلخ صاحب کو تو لگ دم دم اور توریات کو چکے دا افغانستان دا دی جنگ دا مثال تازہ مثال واخلو چی د روس او د امریکای جنگ وو. باچا خان به وی دا د روس او د امریکای جنگ دی خو خلکو وی نه، دا خو د هندوانو ملګری دی، دا خو غدار دی، دا خو کافر دی. او اوس نن دنیا اومنل چې دا خو د روس او د امریکای جنگ خو د جهاد په نوم باندې او مکه افغانستان په دغه خلکو باندې پر کوری پوران کو هغه داسې جهاد چې
امریکای وخت نه کوي، هوا هغه بو دلتا د اسلام آباد په لاره باندې د روس خلاف راتله، او هغلته به په بل طرف باندې اسرائیلو له به مورکول، هغه به بیا د مسلمانانو خلاف لو مخر یوې کارخانې مال به دواړه طرف ته تلو. نو دا خو نو اوس هم چې جهاد کوم کېږي نو وسله والا تازه ترین هم له مغربي بلکونه نه راځي، دلته خو ټوکتنه جوړوي. نو دا ډېرې ژورې خبرې دي. دوی باندې مختصر جواب نقصان مضبوط دیوال شو کوم نشي نړول دا چې دې خپل کې سره انخت نه وي، دې په پاتې نه وي، تر بنا نه وي، د یو بل خلاف د غیر مدد نه کولې، تر سره مدد کړې د او پختلو او د دې کابل کې سره مدد کړې د او پختلو او کړې چې انګریزانو سره مدد کړې د او پختلو کړې چې سکانو سره مدد کړې د او پختلو کړې چې مغول سره مدد کړې د او پختلو کړې. نو پختنو ټول نقصان د دې خپل تربنا او د بازار ښکار کولو لپاره ټول نقصان یې په خپل ځان له ورکړي، د نور چا مجال نه شي کېدی چې ولې نقصان ورکړي په دې کې خپل دغه نه وی. نور بس بیا تاسو سره نیم پروګرام دی
اوس په کې حبیب الله رفیع صاحب ته هم ورشکران ردون کو تاسو د ډیوري ډیو سره مرګري زغم چې وړه شان ته وقفه دی واخلو د وقفې نه پس راځو چې حبیب الله رفیع صاحب په دې باندې هم خپل خبرو کې را سره اوسېږي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
ګرانو وینکو د ډیوا ریډیو سره ملګري د پښتنو په اصل نسل باندې مونږ لګیا یو خپل خبرونه په مخ کې بوزو. زمونږ میلمانه اسدالله جان برق صاحب او حبیب الله رفیع صاحب زمو سره دي. نن ډاکټر رفیع الله خان صاحب نشته، خو اوس ورځمه حبیب الله رفیع صاحب ته چې تاسو دغه پوښتنې هم واورېدی رفیع صاحب، او یو به پکې زه ور یاد کړم چې دوی یو تن پکې پوښتنه بلکې دغه وکړه زما خیال دی متین شلمانی وکړه غالبا چې د پښتو لیک اوس وي داسې دی نو مخکې څنګه وو په دې باندې هم خبره وکړي، او دا نور چې کوم پښتنې شوي دي د پښتنو په تاریخ برق صاحب خو پې خبره وکړه، تاسو پہ هم که خپله خبره کول غواړئ وکړئ. پې
موږ په تېرو پروګرامونو کې ځای ځای د پښتو د لیک او د پښتو د ډبرلیکونو خبرې وکړې. دوه نیم زر کلن لیک چې دی هغه د بیستون ډبرلیک دی چې په میخي خط لیکل شوی، او په هغو کې د پښتو یوه دوه مصریزه منظومه خوندی ده، یوه حماسه پکې ده. او د غونه علاوه د روزګان په ډبرلیک کې 2000 کاله مخکې، د رباتک په ډبرلیک کې 2000 کاله مخکې، همدا چې څو نورو ډبر لیکونو کې د روزګان په ډبر لیکي د پښتو کلمې راغلي در وخت کلمه په د سر کوتل په ډبر لیکي ده او د شازوی کلمه چې اوس موږ ورته شاهزاده وایو د شازوی کلمه د روزګان په ډبر لیکي راغلي همدا چې نوري کلمې هم راغلي او د غونه وروسته بیا لیک کې په عربي لیک کې څه رامنځته شوي ویل کېږي چې لومړی ځل د سلطان محمود غزنوي په وخت کې حسن میوندي پښتو ته حرفونه جوړ کړي وو لیکن د هغو هېڅ نښې نشته. لومړی ځل چې پښتو ته لیکدود جوړ کړی دی هغه بایزید روخان جوړ کړی په خیرالبیان کې د پښتو خاصو غږونو ته یې خاص توري جوړ کړي. لدن اورسته بیا خوندرويزه پښتو ته توري جوړ کړي دي د پښتو خاص توري زیم او تیم او دال او ډیو دغه یې جوړ کړي. بیا ورسته لاغې خوشحال بابا زنجیری لیکدود جوړ کړی دی هغه د پښتو دغه خاص غږونو ته ټولو ته د زنجیر کړی ورکړي. مثلا د ډال د پاسه یې حمزه ورکړي دي تی د پاسه یې حمزه ورکړي دي ری د پاسه یې حمزه ورکړي دي زیم د پاسه یې حمزه ورکړي په منځ کې د چین د پاسه یې په منځ کې حمزه ورکړي. په دې ترتیب دا د پښتو لیک دی چې را روان دی او د غونه وروسته بیا د تقریبا د 800 کال مخکې د تذکرة الاولیاء کتاب لیکل شوی په پښتو کې د سلیمان ماکو او درې سوه کاله وړاندې بیا پټه خزانه لیکل شوي چې هغو ډېر زاړه لیکونه موږ ته راښودلي دي. امیر کروړ شعر یې خوندي کړی چې هغه په 1909 کال کې ویل شوی دی. هغه د دغو نه وروسته یو نوی کتاب چې اوس پیدا شوی او زه کار پرې کوم هغه اسرار الافغان نومېږي. دا تقریبا د پښتنو د 400 کلونو تاریخ دی چې د شیخ متی بابا نه را شروع کیږي یعنی تزرم کال پوری د شپومې پیړۍ نه تزرم کال پوری هجری قمری. دا تاریخ دی په دې کې د پښتنو په سلهاو مشران په سلهاو صوفیان په سلهاو عارفان په سلهاو شاعران او شاعران او عارفان خدای او نارینه ټول پکې یاد شوی او راغلی دی. تقریبا زر مخه کتاب دی په فارسی کې لیکل شوی او په دې کې د پښتو کلمې او د پښتو د بیتونه هم راغلي دي. د په دې ترتیب دا د پښتو د لیک تاریخچه ده چې را روانه ده. پاتې شو دا چې پښتنو ته چا ډیر ځان رسولی او د چا سره جنګېدلي دا هم یوه لویه علمیه ده. د پښتنو ثابت تاریخ چې موږ یې بنیادونه لرو هغه 5000 کاله کېږي. ما چې یو حساب ورته کړی په دې 5000 کلونو کې 2500 کلونه زموږ په جګړو تیر شوي دي او په دې 2500 کلونو کې نیمې جګړې د پردو سره دي او نیمې نورې جګړې متاسفانه زموږ په خپل منځ کې دي. د اقتدار جګړې دي، د واک جګړې دي او د قدرت جګړې دي چې متاسفانه د پښتانه د پښو نه غورځولي لکه څنګه چې برق صاحب وویل د پښتنو سره تر هر چا زیاته په خپله پښتنو دښمني کړي او دا چې د تاریخ په اوږدو کې چا چا په هیواد د افغانستان دغه سیمه د پښتنو سیمه ډېره حساسه سیمه ده، جغرافیایي سیمه ده حساسه. هر چا چې غوښتي چې د شرق نه په غرب تیری وکړي هم په دې لاره تللی دي، چې د غرب نه شرق ته غوښتي راشي هغه هم په دې لاره تللی دي، چې د شمال نه جنوب ته یې غوښتل هغوی هم په دې لاره تللی دي. نو په دې اساس ډېرو زیاتو قدرتونو ډېرو زیاتو زورواکانو پښتنو ته زیانونه اړولي چې لومړی شروع یې د هخامنشیانو نه کېږي چې موږ په تېرو پروګرامونو کې ډېرې خبرې ته وکړې. هغوی د ایران راغلل او د افغانستان خاورې مځکې ونیولې او عام ته هند پورې تر مصر پورې تر دې ځایو پورې پاچاهي وه. د هغو نه وروسته د یونانیان راغلل. یونانیانو هم د میلاد په لومړۍ پیړۍ پورې دلته دوام وکړ. د هغو نه وروسته بیا تیموریا هندي واکمن راغلل، هغو په پښتونخوا ځینې سیمې لاندې کړې. وروسته له هغو
خوشانیان راغلل چې هغه ځایی خلک وو هغه دلته حکومتونه جوړ کړل لیکن د یرغلونو لړۍ همداسې روانه پاتې شوه عرب راغلل هغوی دلته تیری وکړه او افغانه پښتانه یې په جنګ واړول د هغونو وروسته چنګیز خونړي جنګونه دلته وکړل او ډېر پښتانه یې پکې ووژلي وه کیسه ده په تاریخ کې وایي په هرات کې چنګیز د یوه قاضي نه پوښتنه وکړه چې ما دومره فتوحات وکړل دومره خلک مې ووژل زما نوم به څنګه په د تاریخ کې پاتې کېږي وي قاضي ورته وویل چې تا خو څوک پرې ایښي نه دي چې نوم دې پکې پاتې شي تا خو انسانان ټول وژلي نو بیا یې قاضي هم ووژه په دې ترتیب د چنګیز نه وروسته بیا تیموریان راغلي راغلي دي کورګانیانو مغولانو صفویانو بلاخره سکانو بلاخره انګریزان د انګریزانو نه وروسته بیا دادي د امریکایان راغلي دي نو په دې اساس افغانستان 2500 کاله په جنګونو کې ستیر وو او د دې 2500 کلونو نیمایي د پردو سره جګړې شوې پردي د ټولې دنیا نه را تیر شوي ټول ځایونه یې نیولي وو لیکن دلته مات شوي دلته پاتې شوي نه دي هر یو ازمویست سړی وو هر څوک راغلي دي په دې هېوادو په دې خلکو لیکن دا خلک ورسره جنګېدلي دوی په ازادۍ مین وو خپله ازادي ساتلي ډېر پکې خراب شوي هم دي اوس موږ تاسې ولیدل چې شوروي اتحاد په افغانستان کې مړ شو او روسیا پاتې شوه اما افغانستان هم ډېر ورسره خراب شو ډېر ورسره وران شو ډېر زیات زیانونه ورته واوښتل نو په دې اساس پښتنو هم په خپله ځانته زیان اړولی هم نور زیان ور اړولی او په دې خاوره کې جګړې دایمي پاتې شوې دي په هر اویا اتیا کلونو کې یوه جګړه په موږ شوې ده او موږ د جګړې سره مخامخ شوي
اوس په اوس په پکې یو خبره زه بل هم وریاده کما زه به د یوسفزو د سمنګ ته د خپل مشرانو نه لکه زما پلار ارواخاد هغه راته ویل چې په اخري ځل د پښتنو په دغه بنیر او سوات او دا اوس په دغه کې دا چې کوم تور غره دی دا اوس نوې ځله جوړه شوه په دې کې مستقل ویش باندې لا اوس مغه ده یعنی یو شخړه ده ځکه چې زه تلی وم کله څو کاله مخکې نو هغې ویل چې د دې څلوېښتو کالو پورې وشول چې بیا ویش نه دی شوی کلي په خپل خپل ځای پراته دي خو برق صاحب تاسو ته به معلومه وي په دغه دې ته به د پښتو دور وي دا د 1913 خواوشا کې بیا مستقل ویش وشو نو دا زمونږ چې اوس کوم کلي په دې باندې خسنه وشو د پیر بابا په جومات کې د بنیر خبره به زه وکړم نو دغه شانتې د تحصیلونو دا چې کوم خلک وو د خپل خپل سیمو نه د اغي وای چې د پیر بابا په جمعات کې خسنی وشول او دا زمونږ چې خو شاکم کلی دي په خسنی به کلی رسیدو او بیا مستقل ویش کړه خود دې مستقل ویش نه مخکې زمونږ د مشرانو د نیکونو نه زمانی کمالی دلې واغه هغه براته قصې کولی چې داس وی د پښتو دورو چې هر لسه تکاله پس په بیا ویش وران شو ویش په وشو نو هغه ویش په مستقل نه نو وای داسې وخت وو چې د فصل به بالکل تیار او په دې کې به لشانونه به اوچت شول یعنی علمونه به پورته شول جنډې به راپورته شوې دا کلی به ورته په هغه باندې هغه کلی به ورته په هغه باندې دلته به بیا ویش وران شو نو بیا به چې ویش ورانېده نو د دې کلی به بیا دا و چې لسته کاله پس په دې دغه بل کلی ته ته هغه به بیا دې کلی ته راته نو دلته به چې اوس وکتل چې دا فصل خو زه وړی نه شم ځکه چې دا خو زه ځمه نو فصل به هغې اوسېږو هغه کلی چې به راته دلته هغه فصل به وي هغې اوسېږو وي ټول کال به مونږ وږي تږي ناست وو وایي دغه زمونږ ژوند وو د پښتو دور وی که نه او
خبره
دا موجوده چې کوم دی رسم الخط یا دا لیک لوس دا چې کوم لیکل شي نن سبا دا عربي رسم الخط دی او د دې راتلل چې کوم دی دا د محمود غزنوي په وخت کې شوی دی د دې له وړاندې د دې رسم الخط چې کوم وو نو هغه د کیڼ طرف نه وو د ګوست طرف نه وکېدو او د هنده دا چې کوم دی دغه به وو ځکه چې یورپي ژبې ټولې د ګس اړخ نه لیکل کېږي نو هغه او پښتون دا نو دا دې اوس د پیښې خبرو کې چې خوشحال خان خټک په پاره زنجیره کې په ارتیکل باندې امزه کولو او حقیقت هم دا دی چې د هنده په هر حرف کې په اخره کې یو همزه غوندې اواز وي نو د دې لیکدود خط چې کوم دی د موجوده چې کوم دی هغه ملګري لپاره دا لږه ده چې دا د محمود غزنوي د وخت نه دېخوا شروع شوی دی د هغې نه اخوا د دې رسم الخط هندي و دونتون کې که چېرې رسم الخط یې نه وو نو بیا هم زباني خو ادب یې وو که نه لکه رکوید او هغه وغیره چې کوم دي هغه لیکلي خو ډېر وروسته دي بیا زباني کلامي خو به خلکو ته وایلو که نه په هغه ژبه کښې نو دغسې د پښتو هم ډېر ادب او ډېر تاریخ چې کوم وو هغه د خلکو سره چې کوم زباني را روان وو هغه چې کوم دی ټول ختم شو که چېرته لیکلی وو نو هغه هم ختم شو ځکه یو څو کاله عربي دا سره دغه شو چې دغه د کفر خط دی دا زمونږ خط دی دغه د کفر خط دی نو دغه د کفر خط سره زمونږ د پښتو خط یا زمونږ د پښتو ادبي سرمایه چې کومه وه نو هغه هم لاړه ختمه شوه نو دا موجوده چې دی دا شو د اسلامي دورې ابدان دی ها بله خبره وخت
وخت خو زمونږ سره بس په نږدې کېدو دی او مونږ وای دا چې غرا روان خبرونه به خیری د تاریخ د هغې برخې نه بیا دا چې کوم مونږ د کوشانیانو ذکر کړی دی بیا لږ شان ته ذکر پکې د محمود غزنوي هم شوی دی خو د محمود غزنوي دور به بیا چې کله په خپل پوره دغه کې په خپل وار باندې راشي نو بیا به هغه پکې هم کوو خو د دغه دورونو براتیریګو د هغه برا سره ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم خپل مرسته کوي تاسو پکې خپل خبره کوي خو د دې مذهبونو په نوم باندې چې
خبره کوي
ضرور
موږ د رسالې لپاره خبره کړو
هاو
د یو انجو د دې رسالې لپاره نو ورو ورو کومه هغه یو دغه پیدا کوي یو ځای ما یو رساله خو مې بلکته نو هغه به ورو کوو نو تاسو ټول به راسره کوئ کومه د پورا سره پېل کوو
نو
هغه تاسو خپل پنې ته وګورئ
سمه ده سمه ده دا ډیره ښه خبره ده بلکې موږ خپل اوریدونکو ته دا وایو چې که څوک په پښتو ژبه باندې لیکل کولای شي په پښتو ژبه مینه کولای شي د هر څنګه په هر څه شکل کې نو تاسو کولای شئ چې د برق صاحب سره رابطه وکړئ زمونږ سره رابطه وکړئ د ډیوه په ترو باندې هم که تاسو نشئ کولای چې برق صاحب ته ستاسو رسایي وشي نو موږ سره رابطه کولای
شئ
الماس خان خو هغه لیکلی دی هغه لیکلی دی ما ویلی هم دی او هغه وایي چې زه به برق صاحب ته ټلیفون کوم نو زه به نن بیا الماس خان صاحب ته ور یاد کړم چې هغه ستاسو سره بیا رابطه وکړي که خیر نو زمونږ دلته کې د خبرونه اوس سرته رسیږي را روانه خبرونه به بیا که خیر هم د دې موضوع سره سمه شروع کوو څنګه چې تاسو ته د برق صاحب خبرې مو اورېدې مذهبونو په نوم باندې خلکو کرکه خوره کړه د مذهبونو یعنی د دینونو راتګ راتلل چې دي دا د انسان د ښېګڼې دپاره د انسان د پوهنې دپاره و د دې روح او بیا دغه شانتې خلکو پکې خپل خپل نظریات خپل خپل مفادات او خپل خپل د معاشره کې ځان ته د یو حیثیت ته جوړولو لارې پکې ولټولې ځکه مذهب د کرکې او د نفرت یو مثال جوړ شو هغه که اوس هر مذهب دی نو دغه باندې به هم خبرې اترې کوو او ګنی نو لنډ مثال یې تاسو په اسلام آباد کې چې دا اوس څه روان دي دغه مولیان دي یا دغه د دین په نوم راوتي خلک دي دومره بده وینا کوي دومره کنځلې کوي دومره سپکه وینا کوي چې دا د یو دیني عالم یا د مذهب د منونکي خبرې نه شي کېدی خو به هر حال دا به بیا را روانې خپرونو ته پرېږدو اوس په زه ټولو خپلو میلمنو د قدرمنو میلمنو ته یو ځل بیا احترامات ویم او زه او زما همکار نیسار د نجات غواړو شپه مو په خیر